په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیکمرغه. نن دوشنبه ده، د زمري اسد میاشتې شپاړسمه د اګست اوومه. د خبرونه یو ساعته ده چې خبري برخې دېرش دقیقې دوام کوي او د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د خبرونې په دویمه نیمایي کې خپریږي. خو اوس خبرونه. د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې پرون شاوخوا 200 کسان د خیرات ډوډۍ له خوړلو وروسته مسموم شول. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال له راپور سره سم، مسموم شوي کسان د ځاځي میدان، باک، صبرایو او خوست روغتونونو ته وړل شوي دي. تر اوسه ډاکټرانو په دې اړه څه نه دي ویلي چې دغه کسان د ډوډۍ په خوړلو ولې مسموم شوي، خو وایي چې د ناروغانو وضعیت په ښه کېدو دی او هیڅ یو له جدي خطر سره نه دی مخامخ. د ځاځي میدان ولسوالۍ د امنیه قوماندانۍ ویاندوی مستغفر گربز ویلی چې د پیښو په اړه پلاتینې پیل کړي. په تهران کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی ویلي چې په ایران کې میشتو افغانانو ته د پاسپورت ویش پیلوي. د سفارت له پرونی خبر پاڼې سره سم د سفارت سرپرست فضل محمد حقانی ویلي چې د پاسپورت تدریجي ویش به له نوزیږو ماشومانو پیل کړي، وروسته به محصولانو ته هم پاسپورټونه ورکړل سي. په تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سفارت شارج دافیر د ایران د بهرنیو چارو وزارت د پاسپورت څانګې له رئیس سره هم کتلي او له هغې غوښتي چې په ایران کې د زیږیدلو افغان ماشومانو د اسنادو په برخه کې همکاري ورسره وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې پرون د پاکستان په وړاندې دریو یو ورځنیو سیالیو ته لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوی چې د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډلې د روانې اګست میاشتې پر 22مه، 24مه او 26مه 3500 سواره سیالي په سریلانکا کې وکړي. د افغانستان په 14 کسیز لوبډلې کې د حشمت الله شهیدی تر کیپټنۍ لاندې رحمن الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت شاه، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، مجیب زدران، نور احمد، فضل حق فاروقی، عبدالرحمن، سلیم سپای او وفادار مومند شامل دی. تر دې وړاندې د روان کال په مارچ میاشت کې د پاکستان په کوربتوب د شل اواره سیالیو د دریو لوبو په لړۍ کې افغانستان پاکستان ته 2-1 ماتې ورکړې وه. د ملګرو ملتونو تعلیمي او کلتوري اداره یونسکو وایي چې په نړۍ کې 33 میلیونو ډیر نجونې له تعلیمه بې برخې دي. یونسکو پرون په یو ټویټ کې ویلي په کار ده چې د زده کړو او د ښځو او نارینه وو د برابرۍ لپاره بودیجه زیاته سي او لازمه ده چې دا کار هم د اوس وسي. یونسکو دا ټویټ په داسې حال کې خپور کړی چې په افغانستان کې نجونې د نږدې 2 کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو بې برخې سوي. افغانستان په نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې نجونې د لیسې او پانتون د دورې له زده کړو محروم دي. پرون په یو اونۍ کې د دویم ځل لپاره د مسکو د ونوکوو هوایي ډګر وروسته له هغې د لنډ وخت لپاره وتړل سو چې د مسکو شاروال سرګی سوبیانین پر مسکو دیوی بی پیلوټ الوتکې د حمله د مخنیوي راپور ورکړ. د مسکو دغه بوخت هوایي ډګر په داسې حال کې تړل کیږي چې د اوکراین پوځ وړ مشبه په دغه هیواد کې د میزایلو او بی پیلوټ الوتکو د حملو خبر ورکړ. د روسیې د دولتي اژانس تاس د راپور له مخې د ونوکوو هوایي ډګر مطبوعاتي دفتر ویلي د ځینو دلایلو له مخې په دغه هوایي ډګر کې د الوتکو پر تګ راتګ د لنډ وخت لپاره محدودیت لګول شوی دی. دغه هوایي ډګر د جولای پر 1 هم د اوکراین دیوی بی پیلوټ الوتکې تر حمله وروسته د لنډ وخت لپاره تړل شوی وو. په هغه حمله کې د مسکو د 2 دفترونو ودانیو ته زیان اوښتی وو. په نایجیر کې د کودتا رهبرانو پرون یک شنبه اعلان وکړ چې دوی د دغه هیواد فضایي حریم تړلی دی. تبدسل کېده چې د افریقا د غربي هیوادونو اقتصادي اتحادیې یا ایکواس ټاکل شوی ضرب الاجل چې غوښتنه یې کړې وه یا د دغه رهبران بیرته قدرت انتقال کړي که نه له پوځي یرغل سره به مخامخ سي پای ته رسېدلی دی. د نایجیر نویو واکمنانو په یوه اعلامیه کې ویلي د یرغل د خطر له کبله چې ګاونډي هیوادونه په څرګنده ورته په چمتووالي بوختي، د نایجر هوایي حریم له یک شنبه تر بلې خبرتیا د هر ډول الوتکو پر مخ تړلی دی. اعلامیه وایي د نایجر له فضایي حریم د سرغړونې هر هڅه به په پیاوړي او چټک اقدام سره ځواب سي. د افریقا د غربي هیوادونو اقتصادي اتحادیې ونې مخکې غوښتنه کړې وه چې واک دې د یک شنبه تر شپې پورې په ډیموکراتیک ډول ټاکل شوي ولسمشر محمد بازوم ته وسپارل سي. بازوم د جولای پر 26مه نیټه په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د هغه د خپل ګارد د غړو لخوا تر نیول کېدو وروسته له واکه وپرځول سو. د هند لوري فضا ته استول سوی ستور بیړی د سپوږمۍ مدار ته رسیدلې ده. د هند فضایي تحقیقات ادارې پرون ویل چې د چندریان دوه په نوم ستور بیړی د شنبې په ورځ د سپوږمۍ مدار ته داخله سوه. دا ستور بیړی به د رواني اګست میاشتې د 23 او 24 نیټې ترمنځ د سپوږمۍ په هغه ساحه کې کښته سي چې تر دې وړاندې نورې سپوږمکۍ نه دي ورکښته سوي او فضایي څیړونکي یې په اړه لږ معلومات لري. دا سپوږمکۍ د جولای پر 14 د هند په جنوب کې په اندرا پردیش ایالت کې د ساتیش دوهوان له فضایي مرکز فضا ته توغول سوي وه. هند څلور کاله پخوا هم هڅه کړې وه چې د سپوږمۍ دې برخې ته سپوږمکۍ ولیږي خو بریالی سوی نه و. خبرونه مو د 6 بجو په خپرونې کې واورېدل. په راپورونو کې راځي پاکستان کې پر افغان کډوالو په دې وروستیو کې فشارونه زیات شوي.
تانی ته بوتو نورې تقریبا 5-7 کې نه ولې او حتی له کوم دلیل نه خبرې نه کولې، حتی موږ خبر ته نه پرېښېدو.
د امریکا د ملکي هوایي چلند فدرال ادارې د افغانستان له فضا څخه تېرېدونکو امریکایي الوتکو ته نوي مقررات وضع کړي. په کابل کې د کتابونو نندارتون جوړ شوی دی. په کندوز کې ګڼ کسان په کانګو ناروغۍ اخته شوي.
دغه دو تنه مله لاسه ورتل وفات شو، شهیدان شو. پاتې 5 تنه نور د ډاکترانو د درملنې د نظارت لاندې دي.
کونړ کې خلک شکایت لري چې په دې وروستیو کې بیکاري زیاته شوې ده. د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه هم په دې خپرونې کې اورېدلی شئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته. په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو په دوام د طالبان حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په یوه اونۍ کې پاکستان تر 40 ډیر افغانان له خپلې خاورې ایستلي. په دې موده کې تر 90 ډیر نور افغان کډوال په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه سوي دي. په پاکستان کې میشت افغانان وایي چې د قانوني اسنادو له لرلو سره سره د پولیسو لخوا ځورول کیږي. تفصیل له اسمت څاروان.
په پاکستان کې میشت افغان کډوال شکایت کوي چې یو وار بیا د پولیسو له لوري د دوی ځورول زیات شوی دي. په راولپنډي او اسلام آباد کې یو شمېر ډېره افغانان وایي چې پولیس د شپې مهال د دوی کورونو ته ورځي، تلاشي اخلي، سپکې سپوري ورته وایي او د قانوني اسنادو له لرلو سره سره تاڼو ته بیایي. د حسیب الله په مستعار نوم په راولپنډي کې میشت افغان کډوال وویل
تاڼي ته بوتلو نورې تقریبا 5-7 کېنولې وو، پرته له کوم دلیل نه خبرې نه کولې، حتی موږ خبر ته نه پرېښېدو. توهینوونکي الفاظ یې کارول، ولې خپل وطن ته نه ځئ، دلته څه شی کوئ؟
یو بل افغان کډوال چې په اسلام آباد کې اوسي ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 2 ورځو کې د اسلام آباد او راولپنډۍ پولیسو سلګونه افغانان نیولي او یوازې هغوی خوشي کړي چې پیسې ورکړي دي. د پاکستان په دغو 2 ښارونو کې 3 تنو افغانانو وویل پولیس پر دې سربېره چې په افغانانو پسې کورونو ته ورځي، په لارو او کوڅو کې هم هر هغه څوک چې د افغان شک پرې وکړي نیسي او د قانوني استادو پروا یې نه کوي. د سلیمان په مستعار نوم یو افغان چې په اسلام آباد کې اوسي ازادي راډیو ته وویل مازدیګر ناوخته پولیس د کور ته ورغلل او د بندیانو موټر ته وخېژاوه. سلیمان وایي پولیسو ته یې وویل چې پاسپورت او د پاکستان قانوني ویزه لري، خو هغوی د چا خبره نه اورېده او د یې له ګڼو نورو سره تاڼې ته یووړ.
څو دقیقې وځنډولو بیا راته وویل چې هر یو 10,000 روپۍ راکړي. موږ ورته وویل چې ولې باید پیسې درکړو، موږ خو قانوني اسناد لرو. د شپې 3 بجې د پولیسو په تاڼه کې وو. دوی دې ته منتظر ول چې موږ پیسې ورکړو. آخر مجبور وسو چې پیسې ورکړو. هم مو پیسې ورکړې او هم یو څوک راغی چې زموږ ضمانت وکړي.
د پاکستان مشهور خبریال او شنونکی شمیم شاهد وایي د پاکستان په نورو ځایونو کې د افغان کډوالو د ځورولو موضوع نوې نه ده، بلکې له ډېره وخته دا شکایت روان دی، خو په اسلام آباد کې دا ستونزه نوې ده. ښاغلی شاهد په عین حال کې وایي په پنجاب ایالت کې د افغانانو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي هم د پولیسو له لوري ځورول کیږي.
دا د پاکستان د حکومت او د ریاست او د پښتنو سره د افغان ملت سره دا یو ډیر زیات ناروا سلوک ته دا روان دی او زه دا ګڼم چې په دې کې ټول نه زیاته ذمہ داری په طالبانو ده، پا پکار دار چې طالبان په دې باندې غږ پورته کړي، ځکه چې دا د افغان وګړي دي، دا ټیک ته کداغې مخالفت دي یا داغې دی یار دلته را تختیدلې دي، خو په طالبانو ډېره ذمہواری جوړیږي.
ښاغلی شاهد، نړیواله ټولنه او د بشري حقوقو سازمانونه هم مسؤل وبلل چې د کډوالو د ځورول کېدو د مخنیوي لپاره ژغ پورته کړي. پاکستان له تیرو نږدې څلورو لسیزو راهیسې د میلیونونو افغان کډوالو کوربه دی او وایي اوس چې په خپله له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، پکار ده چې افغان کډوالو ته په خپل هیواد کې داسې شرایط برابر شي چې په خپله خوښه ستانه شي. په وروستیو اوو ورځو کې له پاکستانه نږدې زر تنه افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي او تر څلوېښتو ډېر نور پاکستان له خپلې خاورې ایستلي دي.
د امریکا د ملکی هوایی چلند فدرال ادارې د افغانستان له فضا څخه تیریدونکو امریکایي الوتکو ته یو لړ نوي مقررات وضع کړي دي. دا اداره وایي چې دا نوي مقررات د نړیوال هوایی ملکی سازمان د معلوماتو د تحلیل پر اساس اجرا کړي دي. امریکا د تیر میاشتې په وروستیو کې خپلو هوایی شرکتونو ته د افغانستان له فضا څخه د تیریدو اجازه ورکړه. دا هم راپور
د تیرې جولای میاشتې په 15مه د امریکا د ملکي هوایي چلند فدرالي ادارې FAA پریکړه وکړه چې د افغانستان په فضا کې په لوړ ارتفاع د ملکي الوتکو تګ راتګ ته اجازه ورکړي، خو اوس تازه د ادارې د افغانستان له فضا څخه د الوتکو د کار اخیستو په اړه یو لړ نوي مقررات عملي کړي دي. دا نوي مقررات د نړیوال هوایي ترانسپورت ټولنې په همکارۍ د نړیوال هوایي ملکی سازمان یا IATA له لوري د تحلیل شویو معلوماتو پر اساس تطبیق کیږي. د امریکا د ملکی هوایي چلند ادارې خپلو الوتکو ته د افغانستان په اسمان کې په 2000 فوټه ارتفاع کې د الوتې اجازه ورکړې ده. دا هغه ارتفاع ده چې په توغندي نشي وشتل کېدی. CH Aviation پرون یک شنبه راپور ورکړ چې د امریکا د ملکی هوایی چلند اداره وایي اوس افغانستان په فضا کې د ملکی الوتکو تګ راتک ممکن دی، ځکه چې د طالبانو حکومت یو شمیر مقررات اجرا کړي چې له کبله د کابل اسمان په 2000 فوټه ارتفاع کې د امریکا د ملکی الوتکو لپاره خوندي شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په نورمال ډول ملکی الوتکې تر 28000 فوټه لوړې او تر 10000 فوټه ټیټې الوتنې کوي. د راپور له مخې د ملکی الوتنو لپاره د افغانستان له اسمان څخه کار اخیستو د نورو هوایي شرکتونو تر څنګ امریکایي او اروپایي شرکتونو ته د آسیا ځینو هیوادونو ته په سفر کې اسانتیا رامنځته کوي. له یوې خوا د یو شمیر الوتکو د تګ راتګ لار لنډوي چې ورسره د هغو د تیلو مصرف او وخت سپموي، له بلې خوا افغانستان ته د حق العبور له درکه مالی ګټه رسوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پر اساس افغانستان له خپل هوایي قلمرو څخه له هرې تیریدونکې الوتکې $500 حق العبور اخلي. د 2021 میلادي کال په اګست کې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته اکثرو نړیوالو هوایي شرکتونو چې الوتکې د افغانستان له اسمانه تیرېدې خپل مسیرونه بدل کړل او بهرنیو هوایي شرکتونو افغانستان ته الوتنې ودرولې. حاضر د میوازی د آریانا افغان هوایي شرکت او کامیر شرکت الوتکې د 1500 بهرنیو هوایي ډګرونو او کابل ترمنځ الوتنې کوي.
ازادي راډیو اتلیر وشتا تا له تاسو سره ده.
ازادي راډیو ته ورجست. په کندوز کې ګڼ کسان په کانګو ناروغي اخته سوي او له کابل څو تنه مړ سوي هم دي. د دې ولایت اوسیدونکو د خبرو له مخې د دې ولایت پر مرکز سربیره په ولسوالیو، کلیو او لورو پرتو سیمو کې لسګونه کسان په دې وایرس اخته سوي او شاوخوا اته تنه ورڅخه مړ سوي دي. دا راپور پر همدې مسلې دی.
په کندوز کې د کانګو ناروغي زیاتوالی خلک اندېښمن کړي دي. د یاد ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي چې په دې وروستیو کې په نوموړي ولایت کې د کانګو ناروغۍ پیښې زیاتې شوې دي او لسګونو تنه پر دغې ناروغۍ مبتلا شوې دي. د کندز د دشت چرچي ولسوالۍ یو اوسیدونکی اقبال شهاب ازادۍ راډیو ته وویل چې د وی ناروغ غوا د حلالولو لامل د دې کورنۍ وطن غړي په یادې ناروغي مبتلا شوی وو چې له دې شمیر څخه دوه تنه مړ شوی او پنځه تنه په روغتون کې بستر دي.
زمونږ د کور وطن غړي یو غوا چې مریض و وروسته دې چې دوی د غوا حلال کړو تقریبا نږدې څلور یا پنځه ورځې وروسته هغه یو ډول شدید تبه او سردرد دای پیدا کړ. دغه دوه تنه مولا لاس ورکړ وفات شو شهیدان شو پاتې پنځه تنه نور د ډاکټرانو د درملنې د نظارت لاندې.
څلوېښت کلن علاؤالدین د نوموړي ولایت د ګلتېپې ولسوالۍ د توبرکش سیمې اوسېدونکی دی. هغه وایي پنځلس کلن زوی د کانګو په ویروس اخته شوی او اوس په روغتون کې د جدي درملنې لاندې دی.
ډاکټرای شفاخانه الحمدلله خیلی خوب کار کرد.
زما زوی د کانګو په ویروس اخته شوی و. د ډاکټرانو د هڅو په پایلې کې اوس یې روغتي حالت ښه دی. زه له ټولو هیوادوالو غواړم چې د روغتي کارکوونکو لارښوونې مراد کړي ترڅو د کانګو په ناروغۍ اخته نشي.
بلخوا په کندز کې د انتانی او کووېټ نونس روغتون مسؤول ډاکټر قیام الدین ساپای وایي په یاد روغتون کې د کانګو ویروس اتلس پیکې ثبت شوي او له دې شمېر څخه دوه تنه یې مړه شوي.
در و موقع قبلی که پنج واقع مثبت ما در سی روز داشتیم و در این موقع امروز تاریخ
در سرطان پا میش که موگ در کانگو ویروس پینز پیخی درلو دی خو در ست پا میش که در لس پیخی لرو چه لدی شمیر چخا دو تنه مرشوی دی یعنی در تیر میشتی پا توپیر در دغ ویروس کچا دو چنده زیاد شوی ده. پا انتانی روختون که ناروغان تا طول روختی خدمتون پا وریا توگا ورانده کیگی.
د کندز د عامې روغتیا د ریاست سرپرست ډاکټر رحمت الله توتاخیل وایي چې دوی د کندز د کرنې او ښاروالۍ د ریاستونو په همغږۍ سره د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د کانګو ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې کمپاین پیل کړی.
له ټولو وطنوالو زموږ تقاضا ده کله چې د کنه په غوا باندې وه یا په مال باندې نصب وه هغه دې په بدون دستکشې نه راشکوي، ځکه چې همدغه کنه کله چې انسان په لاس ولګېدله زخم جوړي او زخم نه بالاخره ویروس انسان بدن ته انتقالیږي. یو نوه تبه په نامه د تبې خوندې هنده ورته ویل کېږي چې په هغې سره انسان تبه شروع کوي په ابتدا کې او څو ورځې وروسته د هغه خونریزي شروع کوي.
د ښاغلي توتاخیل په وینا کانګو یو ډول ویروسي ناروغۍ ده چې د څارویو د کنې په وسیله انسان ته انتقالیږي او له امله یې د انسان وجود درد کوي او تبه پرې راځي. هغه زیاتوي که پر دغې ناروغۍ اخته کس په وخت سره روغتیایي مرکز ته انتقال نشي د مرګ تر کومې هم رسېدلی شي. د معلوماتو له مخې پر کندز سربیره په بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې هم د کانګو مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
په کونړ ولایت کې غریب کاران له بیروزګاری شکایت کوي. دوی وایي پخوا به چې سهار په مزدوري پسې راوتل، تر ماښام به یې دوه درې سوه افغانۍ پیدا کولې او کورونو ته به ډک لاسونه ستنېدل، خو اوس د ورځې سل افغانۍ هم نسي ګټلی.
اوس د ماخوستن اته بجې دي او د بازار زیاته برخه تیاره شوې، خو پنځه څلوېښت کلن خان محمد د خپلې لاسي کراچۍ سره د مرکز اسدآباد اړوند د شهیدانو څلور لارې کې لا هم په دې هیله ولاړ دی چې څوک راشي او پرې یو څه انتقال کړي. وایي له سهاره تر ماښامه یې مزدوري نه ده کړې.
پامل به لس کسان دیش په وکړه هم چې ټرالی باندې نه لیکلی پنځه یو چار اخلي لس بل چار اخلي سل بل چار اخلي دا مزدوری دا بس لس کسان پامل یې اللهم ساتینو په خو مزدوریانه ډېرې مونږ بس یو ټرالی راوي سل هغه دوه نیم سو درې سو روپۍ دا خو بچا وړي نه.
دلته د خان محمد په څیر بشمیر مزدور کار د کارونو لنشتوالی شکایت کوي. د دوی په وینا چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون سره د لزګونو زرو کسانو بیروزګاره کېدو د دوی په ورځنیو چارو هم بده اغیزه کړې او کارونه یې پر نشت حساب شوي دي. امین الله
روزګار هم نشته، اوس ماښام پورې ولاړ یو مخسر پورې کله دېرش شو کله پنځوس شو کله اوس بېروزګار یو کار هم نشته. مخکې ډېرې وي اوس مزې نشته، اوس مزرۍ نشته. غوښتنه دا چې مزرۍ هم ښه شي او کار روزګار هم ښه شي ټول مسلمانان.
تاج محمد خان د نورو لمزدوري او د لاسي کراچي لچلولو د ځان جوړول لپاره ځان ته په لاسي کراچي کې په کمو پیسو ګرځنده هټه جوړه کړي او پرې له تازه میوه جوړ کړي چاټ پلوري. وای تیرو کلونو کې به 40 کیلو چاټ برابر کړ. د غرمې 12 بجو پورې به ختم کړي وو. د هغه په وینا چې له 300 زیات افغاني به ګټلې او په خوخې به ډکه منګولي کور ته تللو. خوسی هغه مزه نشته.
چاټ کاروبار کوم مخه کاروبار ډیر خو خلکو سره روپی وي اوس خلکو سره روپی نه شر سره بې روزګار نه سوق وسو اخلي هغه سر مې مال پخ کله ټول پاتې دي ټول به یې ختم وسه بدل ما اوس ما خسنه بوري ولاړ نه ختميږي.
هر سحر بشمیر ماشومان او لویان په دې هله د مزدوري او روزي ګټلو بیلابیل وسایل سره له کورونو راوځي چې مزدوري به وکړي او ماخام به کورنۍ ته یو څه د اړتیا وړ شیان یوسي. خو دوی وای ډیر وختونه د کار د نشټوالي په وجه خالی لاسونه او ناهیلي کورونو ته ستنېږي. دوی ټول له اوسني حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې په افغانستان کې د آبادۍ او بیارغونې پروژې پیل کړي څو بیروزګارو کسانو ته د کار او نفقې ګټلو زمینه برابره شي. طالب چارواکي تل ژمنې کوي چې د بیروزګارۍ کمولو او خلکو ته د کار پیدا کولو په لټه کې دي او دې کار لپاره په هیواد کې د قشتېپې کانال د کابل کندهار سرک او یو شمیر نورې پروژې پیل کړي دي او په راتلونکي کې به د نورو پروژو پیل کولو سره په زرګونو کسانو ته د کار زمینه چمتو کړي او همداراز بیلابیلو کورنیو بهرنیو موسسو او پانګوالو سره اړیکې نیولې څو افغانستان کې بیروزګارو کسانو سره مرستې وکړي او هم ورته د کار غم وخوري. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی رادیو ته وویل
نو همدغه شانه په افغانستان کې په نورو برخو کې هم دغه شانه د غټو پروژو پروګرامونه په نظر کې نیول شوی دی. امید لرو چې دا زمونږه کړېدلې ولس او دغه زمونږه تنکی ځوانان به ان شاء الله چې په نږدې کې په کارونو باندې بوخشي.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک له بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو شکایت کوي چې د هیواد د مرکز کابل په ګډون په ډېرې سیمو کې په لسګونه زره کسان بیروزګاره شوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کابل ښار په یو واټ کې د کتابونو 15 ورځنۍ نندارتون جوړ شوی. د دغه نندارتون د جوړېدو مخه د ځوانانو په ځنګړي ډول د هغو نجونو ترمنځ چې له زده کړو محروم دي د کتاب لوستلو فرهنګ ته وده ورکول دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کابل ښار د خیرخانې مینې په ګولایي سینما سیمه کې د یو واټ پر سر د کتابتون 15 ورځنۍ نندارتون جوړ شوی. یک شنبه د دې نندارتون لومړۍ ورځ وه. د دغه نندارتون یو تنظیمونکی شریفه حصار ازادي رادیو ته وویل له دې کار د دوی موخه د ځوانانو ترمنځ او په ځانګړي ډول د زده کړو محروم نجونو ترمنځ د کتاب لوستلو فرهنګ دودول دي. خو دا وایي پر ښځو لګېدلي محدودیتونه لامل شوي چې د نندارتون په لومړۍ ورځ په نندارتون کې هیڅ ښځه هم ګډون ونه کړي.
د نندارتون موسته جوړ کړی چې ځینې راشي او کتابونه په کمې بیې واخلي څو په کور کې د بیکاری پر مهال له هغې کار واخلي. که څه هم موږ په فیسبوک او نورو مجازي پاڼو کې هم شریک کړي خو له بده مرغه له هغه وخت راهیسې چې موږ نندارتون پیل کړی لا تر اوسه یوه نجلۍ هم نه ده راغلی. ټوله کتابونه لیدنه وکړي یوازې هلکان راغلي او بس.
اغل حساب رول په دې ورسته کې د کتاب لوستلو فرهنګ د ځوانانو ترمنځ ډیر پیکه شوې دی او د لزده کړو محروم ټول نجونو څخه غوښتنه کوي چې راشي او د بیلابیل کتابونو په اخستلو سره د خپل پرمختګ لپاره هڅه وکړي. د کتابونو د نندارتون د نوید هوشمند او راوی هوشمند تعلیمي او فرهنګي بنسټ او د آریانا خپرندوی ټولنې په همکارۍ جوړ شوې دی. په دغه نندارتون کې بیلابیل کتابونه ننداري ته ایښودل شوي دي. د دغه نندارتون یو لیدونکی آرش احمدی وویل د ورته نندارتونونو جوړېدل د ځوانانو د ظرفیت افغانستان کې د مطالعې د دود د پیکاوالی یو لامل په افغاني ټولنه کې لوستو کسانو ته لومړیتوب نه ورکول دي.
مطالعه د هر انسان په ژوند کې بدلون راولي او مطالعه کولی شي چې انسان خپل موخو اهدافو ته ورسوي. په اوسني شرایطو کې د مطالعې فضا یو څه راکمه شوې ده، ځکه چې تحصیل یافته ځوانانو ته دومره جمهوریتوب نه ورکول کېږي. هغه نجونې چې نن د ښوونځي څخه محرومې دي، باید دوی مطالعه وکړي، باید خپل مراد ترلاسه ورنه کړي، همدغه مطالعه ده چې دوی خپل موخو اهدافو ته رسوي.
د یادونې دی چې د طالبانو حکومت نجونې له منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو راګرځولې دي او ډېری دوی د کور په څلورو دیوالونو کې له زده کړو او له یو بې برخلیک حالت سره مخ دي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سي وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټول ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لري، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د طالبانو حکومت اقتصادي کمیسیون د افغانستان د اقتصادي مشورتي بورد د طرحې د تصویبېدو خبر ورکړی. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت ویلي چې د دې بورد غړي به د پانتونونو استادان، د اقتصادي مسایلو متخصصین او د سوداګرو او صنعتکارانو استازي وي.
په داسې حال کې چې افغانستان له سخت اقتصادي کړکیچ سره مخ دی، د طالبانو د حکومت اقتصادي کمیسیون د شنبې په ورځ د افغانستان اقتصادي مشورتي بورد د طرحې تاییدولو خبر ورکړ. د ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو معاونیت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دغه بورډ کې به د پوهنتونونو استادان، اقتصاد پوهان او د سوداګرو او صنعتکارانو استازي ګډون ولري، خو دا نه ده څرګنده شوې چې څوک به د دې بورډ مشري پر غاړه ولري او نور غړي به د کومو ادارو استازي وي. د طالبانو حکومت د دې ادارې په خبره د افغانستان اقتصادي مشورتي بورډ به په مهمو مسایلو کې لازمي مشورې ورکوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړی خانجان الکوزی د دغه بورډ جوړېدل په اقتصادي برخه کې یوه مهمه اړتیا بولي.
په وخت کې موږ شورای علي اقتصادي لرله چې خپل رئیس جمهور هغه رهبری کوله. په هغه وخت کې او په هغه کې ټول هغه اقتصادي مسایل، اقتصادي قوانین او اقتصادي پالیسیانې او د سکتور خصوصي په مشکلاتو باندې بحث کېده او عملا به هغه عمل ته حلېدلې. د امارت اسلامي پراتکس شورای علي اقتصادي په کمیټه اقتصادي باندې بدله شوله او دې کې تنها د امارت سکتوري وزیران شرکت کوي چې سکتور خصوصي پکې نه و. نو بنان دا یو ضرورت چې یو بورد د سکتور خصوصي او بورد مشورتي جوړ شي.
په کابل کې د یو پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد عبدالحسیب صافی کته هم په دغه بورد کې د بیلابیلو څنګه د استادو د ګډون هرکلی کوي، خو وایي چې د کار د څرنګوالي په اړه به قضاوت کول له وخت مخکې خبروي.
ورای همین اساتید پوهنتون ها
دا چې د پوهنتون استادانو او سوداګرو ته کومه برخه ورکړل شي یا نه، د دې پوښتنې ځواب ورکولو ته لا وخت شته. خو زما په اند دوی ته ونډه ورکول به له اسلامي امارت سره په اقتصادي چارو کې مرسته وکړي.
خو د اقتصادي چارو پوه ازرخ شافزي په دې باور دی چې که په دغه بورډ کې یوازې د یوې ډلې پرېکړې ته اهمیت ورکړل شي، نو افغانستان به د هیڅ اقتصادي پرمختګ شاهد نه وي.
یې تجربه نو نیست، فقط نامش متفاوت است. اما یک موضوع باید ما خاطر نشان
دا کومه نوې تجربه نه ده، یوازې نوم یې توپیر لري. یو خبره باید په پام کې ونیول شي چې که پرېکړه بیا هم د دولت په لاس کې وي، دا به یو ډول تکرار وي. دا په دې معنی ده چې دا په خپل دولت دی او په دې کمیټه کې پرېکړه کوونکی هم خپل دولت دی. دا کوم بدلون نه راولي. که دوی د عالمانو، خصوصي متشبثینو چې د نظر او پوهې خاوندان دي کوربه شي، باید خبرې په سمه توګه واورېدل شي. داسې نه شي چې په یو ځانګړي ډلې پورې محدود وي.
عادلانه پایزا شنیده شوه وایته نه شوه کې منحصر شوه یک ګروه خاص.
دا بورد د افغانستان د پخوانی جمهوری نظام د اقتصادي عالي شورا سره ډیر ورته والی لري. دا شورا په 1991 لمریز کال کې د حمد کرزي د ولسمشري پر مهال رامنځته شوه او تر ډیره یې مشري د مرستیالانو په غاړه وه. خو مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی د دې شورا کارونه جدي کړل او پخپله یې د دې شورا مشري کوله. د افغانستان د اقتصادي عالي شورا په جوړښت کې خصوصي سکتور، د علوم اکاډمۍ او پوهنتونونو هم غړیتوب درلود او معمولا په میاشت کې یو ځل غونډې کولې.
تاسو له پیغامونو
سلامونه د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته. محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسیدونکو خدای مهال د مرکز کلات نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. قدرمنو زه یو تن محصل یم د میزان ولسوالۍ خو په مرکز کلات کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروم. هیله کوم چې زموږ پیغام نشر کړي. دلته محصلین او شاګردان د مکتب د دورې شاګردان د ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. د اوسیدو ځای نه لري. مخکې به زده کوونکو لګیا درلودل ته ډوډۍ ورته ورکول کېدله. پس لګونو زده کوونکو حتی شپږ اووه سوه اته سوه به د ولسوالیو مسافر زده کوونکي وه. متاسف نه به درته ووایم چې دغه زده کوونکي اوس د سکونو تراشه وسوي دي، ځکه چې مصرف یې ټول شخصي دي، شان ګران دي، مور پلار نسي کولی هغه شخصي لګښت په یوازې سر پوره کړي. نو دوی خپل زامن له همدغو ځایونو څخه راایستلي دي. دولت هم هېڅ توجه نه ورته کوي. هیله لرم چې و دغو زده کوونکو ته یو ځای برابر شي. په دې ګرمۍ کې برق نشته، اوبه نشته، سیستم ټول سره خراب ده. نو ستاسو څخه مې هیله هم دا ده چې زموږ پیغام نشر کړي او زموږ حق یعنی بدلاشه و دغو زده کوونکو ته ورکول شي او د محصلینو لپاره یو ځانګړې لیلیه جوړه شي. ډېره مننه.
سلامونه. نیکی هیلی احترامات وړاندې کوم د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. بشیر یم له لغمان څخه. زموږ د ډېری افغانانو یوه دغه ستونزه ده، غواړم چې د سره شریک کمه. کومو کسانو چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی ده په اوس وخت کې په افغانستان کې پاتې دي. دغه کوم عیسایوي کیسونه چې مخته وړل کېږي په ډېر سلو شکل سره مخته وړل کېږي، یعنی په نشت حساب دي. یعنی زموږ ډېر وخت وشلو کیسونه بیخي مخته ځي نه. زموږ ستاسې د محترمې ادارې څخه دا هیله ده چې زموږ غږ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پورې ورسوي، ترڅو زمونږ دغه ستونزه چې د ډېری افغانانو د ډېر مشکل سره مخ دي چې دا حل شي. مننه.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د هیلو وړانګا رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګې ډرامې درنو مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. تاسو به د هیلو وړانګې ډرامې په تیرو برخو کې اورېدلې دي چې غونچه ګل د تل په څېر کلي ته سودا راوړې وه، شمس ترې بسکیټ اخیستل، خو پلار یې حاجي شیرین ورته وویل چې لومړی د بسکیټو تاریخ وګوره. د حاجی شیرین اندیښنا پر ځای ده. ځینې هټیوال د خوراکي توکو د پیر او پلور پر مهال د خوراکي توکو نیټه نه ګوري، چې دغه چاره د یو لړ روغتیایي ستونزو لامل کیږي. نو د خوراکي توکو د اخیستلو پر مهال د توکو نیټه خامخا وګورئ، ځکه چې تاریخ تیری توکي په ماشومانو کې د مسمومیت لامل کیږي. راشه چې د هیلو وړانګې ډرامې نوې برخه واورو.
یار مورې، خدای دې راته ژوندۍ لره. د ډېره موده مې ستا د لاس خواږه خجور نه و خوړلي، او دا خوند مې د دنیا په خوړو کې ونه مونده. ډېر خوند یې وکړ مور جانې. ته صبر چې زه یې عکس او ویډیو هم واخلم او په خپل استوري کې نشر کړم. دا دې څومره ښایسته راغلل.
شیر زمانه زویا، دا لوبي پرېږده، زر زر دي خجوري وخوره، ټوله ورسته او دا تلیفون.
نه مورې، داسې مه وایه. نړۍ اوس ډېر پرمختګ کړی دی. تلیفون خو د ژوند یوه برخه ده. ته صبر چې یو کورنۍ عکس واخلم. زه به در نږدې شم. دا دې
بس. ته زویا څومره عکسونه اخلي؟ ما څومره په مینه تا ته خجوري راوړي، زر زر یې وخوره کنه.
دا به دې ورته سهار چیکې راوړي وای. او ښځه یې ودلې ده چې مخکې له مېلمنو سره شک وخوړو.
خیر دی او سړیا، پرېږده چې نوش جانې کې له اوږدې مسافرۍ نه راغلی دی.
خیر دی پلار جانه، د مور د لاس پخلي پسې خفه شوی وم. زکه پر نمړېګم زه خیر دې تشویش مکوې ډیر نه خورم.
درودش درودش زویا، خلک پام کوا چې ناروغ دی نه کی
مورید دې خجورو قبر نه لری کا چې زړه می ترې نه صبرېږي اسې نه چې پر اختیا ناروغ شم.
خاشر زمانه زویا، اوس به اصلي خبره تراشم. ما خو تر خپل وس او توانه درمانده مصرفونه وکړل او په خارج کې مې درمانده درس او سبق ویلې. اوس نو نستا ورده چې د خپلو مصرفو لاس برابره ګټه وکړي او پیسې وګټي. پیسې
پلار جانه، زما خو زړه دی چې څه موده پس بیرته خارج ته لاړ شم او هلته خپله مصري وکړم او بیا راشم. پیسې خو هر وخت ګټل کېږي و پلار جانه.
ګوره شر زمانه زویه، تر کومه به زه ګټم او ته به څټې؟ درس ته خارج کې وویلې نور ته بس نه. ګوره زه دلته یوازې یم، ته مې مټ او بزوشه سیالي او شریکي لرو، باید د پیسو او شتو خواندان شو. پوه شوې او که نه؟
د شیر زمان پلاره، زوی خو مې بده خبر نه کوي، پرېږده چې خپل درسونه ووایي. د کلي دښمني پرې مه کوه، بس چې ته پرې اخته یې.
او ښځې، ته د غلي په خپل ځای کښېنه، په دې خبرو ستا سر نه خلاصېږي. ولې زه خو یې څه دښمن نه یم، زه په خپله ګټه او توان ډېر ښه پوهېږم. پوه شوې که نه؟
زویه ته مه خفه کېږه، ته دې خپل چای په خوند وڅکه، زما او پلار دی تلم دغه حالی.
لا حول ولا.
خیر ده خیر ده پلار جانه، حوصله ښه ده، دوه ورځې ژوند دی، راشئ چې په ګډه په خوښۍ او خوشحالۍ تیر کړو. مسافرۍ کې مې ډېرې خوږې او ترخې ولیدلې. کور باید د مینې او محبت ځای وي، تیر شئ له دې ترخو خبرو نه.
وای زوی، ته خو په رښتیا خفه شوې، په دې خبرو پسې مه ګرځه. زه او پلار د دې خبرو سره عادت یو، ته ځان مه خفه کوه. شکر دی ملک اصغر غوندې پلار زما په شان مور لري.
لا با لا، چې یوه د کار خبره دې وکړه وښځې، د ما زړه دې خوشحاله کړه. خیر اوسه و د شر زمان مورې.
زه هر کله ښې خبرې کوم، وسړیه خو په تا ښې نه لګېږي.
دا دی دا بیا دې پیغور راکړه. خیر د خپل زوی لپاره به څه نه درته وایم. پوه شوې که نه؟
خیر ویسې، خو د زوی لحاظ خو دې کوې. خیر دی چې زما پروا نه لري.
لاره مې ولې نه وښځې، خوشې ګلې ګزارې مه کوه که نه.
پلار جانه، ادې مې خوشحاله ده، هسې دې ځوروي او درسره ټوکې کوي.
او خوشحاله خو ډېره ده، خو ټوکې موکې نه کوي. ګوره که نه، چل چل کې خپل زړه را باندې تشوي.
زه ښه ده وسړی چې پوهېږي. خو
مورې دا خبره مه کوه، ښه هر وخت ښه وي. تاسو دواړه د الله پاک تر ډېره راته ژوندي لري، مینه مو نورم ډېره شه.
ګلالۍ، نن مې له ستنا ورېندار نه یو کتاب واخېست چې د پاکۍ په اړه ډېرې خبرې پکې دي.
ښه، کومه دی ملالۍ؟ ته یې راوړه چې دواړه یې وګورو.
دا دی، دغه کتاب یادوم. ملالۍ، تی په لوړ غږ ووایه څه پکې لیکلي.
واوړو، ها واخلئ چې تازه میوه مې درته راوړې ده، په ګډه یې وخورئ.
ژوندی اوسې ترور جانې.
ژوندی اوسې ترورې، ما ته به دې غږ کړی وای مورې، تا ولې ځان په عذاب کړ؟
خیر دی لورې، دارو موشه، تازه میوه تاسو ته ډېره ګټه لري.
رښتیا وایې مور جانې، ښه ده چې پاکه دې مینځلې م ده.
شمسه، خبره شوم چې تل خیرن او بازاري شیان خورې، ډېر پام ورسره کوه.
نه ترورې، نوره مې تر توبه ایستلې ده، نور نه خورم.
آفرین، ښه کوې. ښه نو اوس هم میوه وخورئ او هم مو کتاب ولولئ.
سمه ده سمه ده مورې.
ته صبر وکړه، زنګ دې چا دی؟ او دا خو د ملالۍ پلار دی. سلام علیکم، تر اوسه په بازار کې؟ هو خیراتو، مخکې مې په دې خاطر زنګ وهه چې هغه سودا دې له یاده ونه وځي. ښه ښه.
ګلالۍ راشئ چې لومړی عکسونه وګورو. ملالۍ پیل یې کړنو. ښه نو راځئ چې له اولې پاڼې یې پیل کړو.
بېخي سمه ده.
څومره ښایسته کارتونیانه پکې رسم کړي دي. وګورئ دې عکس کې لاسونه مینځي، هلته صابونه مې ښودل شوی. مطلب څه دی ملالۍ؟ مطلب یې دا دی چې ته له خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابونو مینځئ.
څومره ښه، د دې عکسونو له مخې هر څوک پوهېږي.
هغه دی، هغه بل عکس کې یوه ښځه غوا لوشي.
د دې عکس مقصد دا دی چې باید مخکې د غوا له لوشلو نه خپل لاسونه پاک ومینځو.
شاباسې ګلالۍ، بالکل همداسې ده.
مور مې تل هم داسې کوي، له مورجانې نه مې زده کړي.
ښه نو ته له پخوا نه پوهېدې، هسې دې ځان غلی کړی و چالاکې. دې بل عکس ته وګورئ، هغه کس کې نارات ته روان دی. په دې خو زه پوه شوم، ما ته متل مور پلاروي کله چې کنارام نه راوته لاسونه د خپ پرېمزه خو زه په صابون نه وینځم.
څنګه کوي شمسا؟ ځکه چې صابون د لاسونو میکروبونه پاکوي. ریښتیا وایي ملالۍ، پلار مې تل وایي چې پاکوالی د ایمان برخه ده.
د نن دپاره همدومره بس دی.
سمه ده شمسا، دا موږ ته داسې دی لکه سبا،
خو چې زده یې کړو ښه ده.
بیخي سمه ده.
هو چې ډېر شي بیا مهرېږي. نو تاسو لږ صبر وکړئ چې زه درنه یو پوښتنه وکړم.
ګلالۍ، په کومو وختونو کې باید لاسونه ومینځو؟ کله چې له کنارب نه راوځو باید خپل لاسونه په پاکو اوبه او صابون سره ومینځو.
آفرین ګلالۍ. شمسه، ته پکې څه وایې؟
زه خو وایم چې مخکې د ډوډۍ خوړلو او وروسته د ډوډۍ خوړلو باید لاسونه پاک ومینځو.
آفرین شمسه، راځئ چې چکچکې ورته وکړو.
که څوک ما په خپل زړه پرېږدي زه مې زده کولی شم.
ښه، نو ته څه شی غواړې؟
داسې لکه ته اول مې کتاب ولوستو بیا دې رانه پوښتنه وکړه. لکه پلار مې راباندې پکار نه شوې او نه دې لکه خیالي وزورالم.
شمس نه فرمای شي سبق واړي.
واله کا شاغه او څه نه کوه، خیر دی، دا تاوان دې زه درکوم.
ریښتیا وایي شاغه، ته خو پخوا داسې بې حوصلې نه وې، اوس در باندې څه شوي؟
ما ته هم شاغه وایي شاغه، د ګلینې اوبه مې څکلې دي. مصیبت خان له غله نغلا وکړه، اوس یې نه پرېږدم.
پوهېږم شاغه، پوهېږم.
بس څه شي پوهېږي، والله که په خاورم پوسي. خلک میلمه ته چای راوړي، ډوډۍ راوړي، تا وږي تږي دلته کینولي او کیسې دې راته شروع کړي.
نه شاغه، داسې نه ده. اشوق ډېر میلمه دوسته سړی دی، سترګې مړې دي، خو وایي ته چې لاسه ته مې دښمنې، سړی کمزوری دی.
خیر، دا خبرې به دلته پرېږدو، خو همت مصیبت را نه شي خلاصېدلی.
غلی شه، ولاکه څه وکړې، دومره نو باتورم نه.
وخاندئ، ښه وخاندئ. غواړې چې میراو ته مو په لاس ورکړم؟
اوهو، نو چې ته مونږ په لاس ورکې کنه، نو ته رانه چېرته خلاصېږې؟ ها، ورته وایو چې ټول پلان د شاغه و. ګل خبره دې وکړه، چې نه منې د خپل بابا پندونه آخر به وکړي ارمانونه.
خیر، نو تاسو وایئ چې زه څه وکړم؟ زما غریب زرګون به څوک را کوي؟
خیر دی، د پیسو چاره به دې مونږ وکړو، خو ګوره ای چې ته مونږ ته غم مه جوړوه.
ریښتیا وایي، وایي لنډه غر له اوبو نه ډارېږي، همت مصیبت هم له خبرو نه ډارېږي، هغه یې کیسه کم نه دی.
چې داسې ده، مهرباني وکړه زرګون مې ته راکړه، زه به هېڅ هم نه وایم.
ته اوس غواړې چې هم له همت نه زرګون ووهې او هم له چنارګل نه؟
نو څه وکړم؟ تاسو ووایه، زه فیروز استاد ته څه ځواب ورکړم؟
وایم کور دې له غلې ډک شه، دا د فیروز استاد ستا له پیسو سره څه؟
او ساده ګانو، زه دومره پیسې له کومه کوم؟ پیسې د فیروز استاد دي، د کلینرۍ پیسې رانه وهلې دي. په خپله فیروز استاد راته ویل چې که همت خان پیسې در نه کړي نو میراو ته په لاس ورکړه.
څه څه څه، استاد فیروز هم د اوبو د غلا نه خبر شوی؟
کور دې له غلې ډک شه، ته اوس دا ووایه چې فیروز استاد له دې نه خبر دی چې موږ او تاسې له همت سره ملګرتیا کړې وه؟
نه نه، د همت مصیبت له غلا نه خبر دی، خو له موږ او تاسو نه لا خبر نه دی.
کور مو له غلې ډک شه وخلکو، لکه چې خبره لاړه ډنډوره شوه.
دا چې مونږ او تاسو نه خبر نه دی ښه خبره ده، اوس به مونږ او تاسو یو بل کار وکړو.
کوم کار؟
داسې به وکړو چې درې واړه به لاړ شو د استاد فیروز څنګ ته، هغه سره به مشوره وکړو. کوم کار کې چې مشوره او سلا وي هغه دې بناوي.
بالکل، وایم زما د زړه خبره دې وکړه، بې مشورې هیڅ کار نه کوو، هسې نه چې ځان ته کوم بل جنجال جوړ کړو.
یاره، تاسو خو دې ژوندي اوسئ، بالکل ښه خبره مو وکړه.
نو چې داسې ده، په توده کې به سړه نه راولې، راپورته شئ چې ورشو.
بسم الله،
درځئ چې ځو.
ریښتیا سنګینه زویه، دا د شیرزمان ستړي مې شته تللی وې که نه؟
نه والا پلار جانه، هغه ورځې مې په بازار کې ولیده، ډېر ښه او آرام هلک دی.
ریښتیا؟ هغه پلار او دا زوی؟
هغه به خپلې مور شبیبي ته تللی وي.
ترور مې ښه وایي، د ملک اصغر خان مېرمنه ډېره سنګینه او ښه ښځه ده.
وایي که نه چې د ښو به ښه یادېږي، هغه دې ټولې د ښځې او زوی صفتونه کوي، د ملک اصغر به څوک څه یاد کړي. زوی هم ترې خوشحاله نه دی پلاره. څه پوه شوې والکه سنګینه؟ بازار کې مې چې ولیده نو په خبرو کې له خپل پلار نه شکایت شروع کړه، ډېر ترې ګیله من و. خو شیرزمان بیا ښه هلک دی او ډېر ښه فکر او پلانونه لري پلاره.
یاره، تر کوم ځایه پورې چې ما اورېدلې او نورو ویلي، ریښتیا ښه فکرونه او پلانونه لري، خو چې عملي یې کړي.
روښانه خبره ده، د همدې لپاره یې سبق ویلی دی. باید خپل زده کړو نه ګټه واخلي او عملی کی.
کیدای شي چې بیرته لاړ شي. ګومان کوم دا ځل ماستری وای.
کومه پوهنځی لوستی ده؟
د حقوق او سیاسي علومو له پوهنځي نه فارغه شوی دی.
حتما غواړي چې سیاست مدار شي.
عائشه، بس زما لور کوي، ته څنګه پوه شوې؟
پلار جانا، دومره پوهېږم چې څوک ته ولولي نو ډاکټر شي، که دارالمعلمین ولولي نو ښوونکی شي، چې سیاست ولولي نو سیاست مدار شي.
ملالۍ، ته څه لولې له خیره؟
په دې اړه مې فکر نه دی کړی، خو داسې پوهنځی لولم چې ټولو خلکو ته مې خیر ورسیږي.
او له خیره، خو چې اول ښوونځی ولولې بیا به د پوهنتون غمه کوي.
ډېره ښه ده ملالۍ، که ما هم درس ته دوام ورکړی وای اوس به مې ماستري ماخیستې وای.
سنگینه زویه، دی ته مه خفه کیږه، هغه وایي که نه مایی چې هر وخت له اوبو راوباسي تازه وي، اوس هم کولی شي چې امتحان ورکړي او پوهنتون ته بریالی شي.
خدای لوی دی، انشاءالله چې پوهنتون ته به کامیاب شي. د وظیفې غم خو دې لا پخوا کړی دی.
ښه، زه څنګه نه یم خبر شوی؟
باید لکه زما په شان ځان له هر چی خبروه که
نه؟ نه، ما باید پلار جان ته مې ویلي وای، خو له یاده مې ووتل. پلاره، بښنه راته کوه نو.
خیر دی سنگینه زویه، دا دی اوس خبر شوم. خدای دې وکړي چې کار دې وشي او یو ښه دنده لاسته راوړي.
آمین.
سنگی لالا، لومړنی ماش کې دې څه شی راته اخلي؟
بې له هغه نه په کتابونو مهینه یې، ستا د خوښې کتابونه به درته واخلم.
ژوندی وسې سنگین لالا، خیر دی، څو دانې کتابچې او رنګ یې ورسره واخله.
که نور څه فرمایشونه لرې ویې وایه که نه.
د اولنی ماش لپاره همدومره فرمایشونه بس دي، نور به سره ګورو.
امید جانا، ډېر پام وکړه چې په ویډیو او عکسونو کې ټوله غونډه راولې او کوم څه درنه پاتې نشي، خصوصا هغه شیان چې زموږ فرهنګ معرفي کوي، ځکه دا خارجیانو ته ډېر جالبه دي. دا یوه اضافه بیټرۍ مې هم درته راوړې چې کمره چارج خلاص نه کړي.
سمه ده، ته بې غمه اوسه.
ورونو، یو څو دقیقه لیشئ چې کشر ملک صاحب شیرزمان خان تاسو ته غواړي څه ووایي.
د لوی څښتن تعالی په نامه، اول سلام بیا کلام. تاسو ټول ستړي مشئ.
خیر اوسئ. هم ستړي مشئ.
خوشاله یم چې یو ځل بیا تاسو روغ او جوړ ګورم او نږدې نه تاسو سره خبرې کوم. هغه هم داسې خبرې چې د دې ولس په ګټه دي، هغه ولس چې ماته ډېر ګران دی او تل یې په هکله فکر کوم. باید ووایم چې هر انسان د دې لپاره تعلیم او تحصیل کوي چې له دې لارې نه د خلکو خدمت وکړي، ځکه هغه تعلیم او تحصیل چې نورو ته یې خیر او ګټه نه رسیږي بې ګټې دی او کومه ښه پایله نه لري. نو تل مې دې مسئلې ته پام و چې د تحصیل تر څنګ باید د خپلو خلکو په فکر کې اوسم او داسې کار وکړم چې ولس ته مې ګټه ورسیږي.
کور ودان، ژوندی اوسئ. شیرزمان خان لتانه زموږ تمه همدا ده.
محترم مولوی صاحب او درنو مشرانو، زه په همدې موخه راغلی یم. څنګه چې راورسېدم اکثرو کلیو ته لاړم او د کلیوالو ژوند مې له نږدې نه ولید. یقین وکړئ چې ټولو خلکو مشکلات درلودل. د خوشحال خیلو کلی کې هم مشکلات شته، خو د دې کلی تفاوت له نورو کلو سره دا دی چې دوی د ښه ژوند کولو لپاره هڅه کوي، خو لکه چې وایي تشه لاسه ته مې دښمنې، لاسونه یې تش دي.
هو، زموږ ولس له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دی، خو که چیرې ټول سره یو ځای شو نو کولی شو خپل مشکلات سره حل کړو.
خوشحاله که ډېره ښه خبره دې وکړه. نو په کوم نیت او پلان چې زه راغلی یم، غواړم چې د هماغه پلان له مخې مخکې لاړ شم. که څه هم په دې اړه ما ټولو مشرانو سره خبرې کړې دي او پایلو ته هم رسیدلی یو، خو اوس دا پلان تاسو سره هم شریکوم او زما تمه تاسو نه داده چې ما سره په دې مقصد کې ملتیا وکړي.
هغه وایي کنه د خیر په کار کې تادی په کار ده. دا خو د خیر کار دی، مونږ ټول در سره یو.
مننه ملک صاحب. خبره دا ده چې مونږ له هیواد نه بهر یو خیریه ټولنه لرو چې هغې کې اکثر از مونږ او ستاسو خپل خلک دي. هغو خلکو سره مرستې کوي چې هیواد کې دننه لویو لویو ستونزو سره مخامخ دي. نو ما یو کال د مخه د خوشحال خیلو کلي په هکله هغې ادارې ته پوره معلومات ورکړي وو او د دې کلي یو څه ویډیوګانې مې ورسره شریکې کړې وې. هغوی راسره د مرستې ژمنه وکړه.
کورې ودان، بچی لوی.
درنو مشرانو، په دې کلي کې الحمدلله ډېر روښان فکره او باسواده خلک شته. نو دې سیمه کې د یو فرهنګي مرکز موجودیت ډېر ضروری دی. مونږ د ولس لپاره ډېر امکانات نه لرو، یوازې کولای شو د دوو کلیو لپاره یو فرهنګي مرکز جوړ کړو. د دې مرکز لومړنی کار به دا وي چې ولس یو موټی او متحد کړي.
وایم کور مو له غلې ډک شه، وایم لاسونه ورته وپړکوئ.
مننه، کور مو ودان اوسه. د نن لپاره همدومره بس دی. اشقاله راته اشارې کوي چې د غرمې ډوډۍ تیاره ده. مونږ تاسو درنو کلیوالو ته میلمستیا جوړه کړې ده. راځئ چې ټول په ګډه همدې آزاده فضا کې ډوډۍ وخورو.
وای تا خو دلته ولاړ دی، ته صبر، زه به په داسې لار لاړ شم چې استاد فیروز او شاغا مې ونه ویني. د هغو موټرو شاته به پټ پټ لاړ شم.
الا خوشحال خیل کلی والا، حال حال الا خره سره سے موٹر ڈک دا. الا خیجے خیجے خوشحال خیل کلی والا، کس کلی بار کلی والا، الا خوشحال خیل والا، خوشحال خیل والا.
شاغا والا کا تاتا وے
ا چوا استاد جانا
ہا ہمت مصیبت نہ دے
کومیاو
ہا گچ تو موٹر رو شاتا پٹ پٹ روان دے گور ہس گلے گلے روان دے
ا او ملے دو ملے دو والا رختیا وے ہمت خان دے صبر چ زورسم
صبر وک چ زم در سر لاشم
رسا استاد
لک چ وی نی لیدو آغا موٹر کے بلاڈ
الکہ احمد خانہ چیرتا لا خیرا
خیر کی خدایا غق خواشنا دے کچ ویلی دم
چیرتا لا خیرا او ناسوانا ولید خپل کری په موٹر کې نه دی چپر دی موٹر پسې منډي وای
اخی گیر کړم اوه تاسو هستی تاسو دلته څه کوی
دا خو زمنګ زاده ته وای ته دلته څه کوی
زه خو لګه سودا اخلم بیا زم
کاکا مخکې لدی چې سودا پسې لار شي دوه درې خبرې مې در سره کولې
خیر دیوی دا چه خبره ده چه دومره ورته ورخطایی
هم داسه چه تایه پا خستلو که ورخطاوه منگه پا بیر تا خستلو که ورخطاییو
والا فیروز استاد پا خبره دی پو نشو دا چه شی پا بیر تا خستلو که ورخطایی
دا زرگون پا بیر تا خستلو که چه پا چل و دروغ دره نوا خسته
تا تا چه وی مال چانه پیسی میسی نیده خستی اغم زرگون خوش تور ملگه و
تور نده حقیقت ده پیگه منگا مغا وقت پوشو چه تپا نحقه خود خلقو لپاره مغاگو نکه چه سپک او غلب معرفی شه
اصی لگیای پا زور رانه یو غیرانم نشه خسته زرگون خلاغه تا خبره ده لاز دخلاص توره ده تیره
گوره همت خانه جنگ او جنجال مو جوړاوه شرم ده درتا
وی ما د چانه پیسې نه دی اخیستی او نن چاته پیسې ورکوم
لا حول ولا منه مجبوره و چې په زور به درنه واخلم
زور مترملا او توره مو تیرا هر څه چې کولای شي وی کوي
وا استاد موټا دک شوې دې نه زی من پته مو ته به ما بابا
اوهو
ال استاد چې موټر دک شوې دې هم سر به بل وخت ګورو خیر ده همت مصیبت بیا به سره حساب کوو
لاز دی خلاص توره دی تیره
شیر زمان خانه پویگه جرنده تا پراتک دی دیر خوشحاله شون
خوشحاله و سیاکا وایی چیر تا چه زده لارشی ال تا پخیم زی
وایم قربان لپوه و خیال سڑی شما چهار خبره ده کانی کرکوی
واخلا چای ده چه سڑیگی دا توره گوڑا مرسره اخرا چه خوان در کی
ستاسو دی چای او توره گوڑه صفتونه زمون کلی کیم کیگی خو بیچارگان زما دی پلار لداره ستاسو جرنده تا نشی رات لای
هو پلار دی لگ چطری خونده ساده ده خدای دی سام کینو
هو پلار می لگ نه چی بیخی دیر تریخ ده سام مرچکای ده مرچکای خو زه کوخخ کوم چې قرار قراری په عادتونو کې تغییر راولم خبر شي انشاءالله
وایم خدای خودی ژوندی لده شیر زمانه
سلامت و سه چنار گله ریختیا خوشحاله که خبر شویم چې هم دی ژرنده کې اوسیږي او خپل کور ته نزی
هو والا همدلته اوسیږم
مطلب کور دی همداسې تش دی
هو تش تور دی
وایم کور دی لغلی ډکشه شیر زمانه ودی نه ویل چې د خوشحاله که د کور پوښتنه دی ولې وکړه
چنار گولا لکه څنګه مې چې له کلیوالو سره د یو فرهنګي مرکز د جوړېدو خبره یاد کړه د هغه مرکز لپاره یو کور ته اړتیا لرو خوشاله که ستا نظر څه دی
زه په کې څه نه وایم خو زما زړه نه غواړي چې نور هغه کور ته لاړ شم
اوبخه خوشاله که چې زړې خاطرې مې در یادې کړې خفګان مې در باندې نه لورېږي
وایم کور دې له غلې ډک شه شیر زمانه دومره درته وایم چې ډېر ښکلی کور دی خیو بلری خسورای لری سم جوړ کور دی
خوشاله که رضا کور دی ما ترا که چه ده فرهنگی مرکز پا که جوړ کو هر شرط چه لری زی منم
کور دل سر نظر ش شیر زمانه د خپل کور وګنه ته چې زموږ لپاره دومره خواري او زحمت باسي ولې زه پکې یو کور نشم درکوله
ژوندې اوسې خوشاله کا ته خو خبرې چې دا پیسې زما نه دي دا پیسې د حق خیریه ټوله نه دي چې د خلکو د خدمت لپاره یې راټولې کړې دي او ماته یې راکړې دي یعنی د کرایې لپاره یو اندازه پیسې لرو
شیر زمانه که خفه کېږي نه په دې اکله به بیا خبرې وکړو
خواښه مې ده بیا به په تفصیل سره خبرې پې وکړو
توبه خدای توبه اوس ته دومره شوې چې بې له ما د مشورې نه هر کار دی چې زړه غواړي کوې څه فکر کوې چې پکل تا دې خلاص ده که نو هر کار کولی شې واه واه او ته بیا له هغو سره ملګرتیا کوې چې د ما هېڅ نه خوښېږي
څه کوي و د شیر زمان پلاره پرېږده چې خپل کارونه په خپله سرته ورسوي مې ځوروه په ښو بدو ښه پوهېږي
ته ما غږېږه ښځه همدا تا خراب کړو تل یلې ما غیبونه پټوې دا دی اوس چې لوی شو په خپل سر شو دی خامخا کوم هدف لري خو له ما یې پټوي
هېڅ هدف نه لري غواړي خلکو ته یې خیر ورسېږي
لا حول ولا دی به خلکو ته څه خیر ورسوي د خلکو په ځای دې لومړی خپل مور او پلار نه خبر شي ولې موږ حج ته نه لېږي ټول غریب او بیچاره خلک حج ته لاړلو ښځې او د ملک اصغر خان غوندې سړی لا پاتې دی تر اوسه مې اجم نه دی کړی یا هغه دې نقد راکړي چې هر کله مې خوښه وه حج ته به لاړ شم
دې سرزوره سړی یې
ښه ده ښه ده ما ته سرزوری وایې او د هغه د ټولو کارونو نه دفاع کوي ها آفرین دې وي نو ودره چې غږ ورته وکم او ستا مخ کې پوکم چې ته هم پوه شې والا که شر زمانه
ها پلار جانه څه دې ویل
ته یو ځل دلته راشه چې در سره کار لرم
مکه و سړیه هغه هم ځوان دی بې تجربې دی کوم خبره به درته کړي بیا به خفه
زه ورته دا حق نه ورکوم پوه شې کنه والا که شر زمانه
سلام علیکم
راشه دخوا ته کینه دلته کینه آفرین
خدایا توبه
او خزه تازه او د شپې د ډوډۍ غم خوره مګ یو شپه یوازې پرېږده پوه شوې ورته
ښه سمه ده د ادې لاړم
پلار جانه څه دې ویل راته
ښه مور دې ویل چې نن د خوشحال خېلو کلي ته تللی وې دا رښتیا ده
هو پلار جانه لږ کار مې درلوده
لومړی دا ووایه چې ته د مور او پلار لیدو ته راغلی او که چکر ته
دواړو ته پلار جانه
ته خو یوازې په چکرونو کې اخته یې هغه ورځ د ټول کلي ته مېلمستیا جوړه کړې وه ولې د هغوی کورونو کې ډوډۍ نه پیدا کېده چې ته ورته مېلمستیا وکړه حق خو دا دی چې تا ته هغوی ډوډۍ درکړې وای تا ته
د ولس خبره وه او بله دا چې دا ټول پلان زما و د هغوی نه و
ته اوس دې سادا ته وګوره که تا ورته مېلمستیا کولی نو خپلې حجرې ته به دې راوستي وای
پلار جانا ما ځکه د خوشحال خېلو کلي کې ورته مېلمستیا جوړه کړه چې زه یو مقصد لرم
زه ستا له ټولو پلانونو خبر یم پوه شه کنه پلان په خپل کلي کې هم عملي کولی شي
پلار جانا ما په دې هکله ډېر فکرونه کړي دي زه چې کوم کارونه کوم هغه د یوې مرستندوی ادارې لخوا کوم او د خوشحال خېلو کلی هغوی ټاکلی دی
د څه شي اداره
دا یوه مرستندویه اداره ده پلار جانه
تاسو لا تر اوسه په دې هم نه یې خبر چې له چا سره باید مرسته وشي او له چا سره نه
پلار جانه زه ستا له جنجالونو او دښمنیو سره کار نه لرم زموږ د ټولنې هدف خلکو سره د مرستې کول دي دې ادارې ته دوست او دښمن یو شان ارزښت لري
غلی شه خدای دې خوار کا ته اوس ځان نابغه او موږ درته کم عقلان ښکارو ته ما ته اوس هم هماغه شیر زمان یې چې پزه به د پلستوني پکوله
پلار جانه زه له تا نه ډېره مننه کوم چې ښه دې روزلی یم او زحمت دې راباندې ویستی دی او زه هم داسې کار نه کوم چې خدای مکړه چاته دې سر ټیټ کړم
یوه پاکه خبره درته کوم چې که د ما خوشحالي غواړې نو بیا د خوشحال خېلو کلي ته لاړ نه شي هر کار چې کوي اول باید له ما نه مشوره واخلې او بیا هغه ترسره کړې پوه شوې که نه
درنو اوریدونکو تاسو با اوریدلې وی چې د ملک اصغر خان زوی شیر زمان له هیواد نه بهر پوهنتون ولوسته او کلی ته راغی شیر زمان غواړي چې د ماسترۍ او ډاکټرۍ تر کچې زده کړې وکړي خو پلار یې ملک اصغر خان ورته وایي پیسې وګټه چې شتمن شو درس او تعلیم دی بس دی. ملک اصغر خان لدین نا خبر دی چه پیسې او شتمنی خلاصیگی ورکیگی غلاکیگی زایکیگی، خو علم او پوها و رستر بلی دیریگی، خوریگی او انسان تا عزت او شخصیت ورکوی. شیر زمان ده خوشحال خیلو کلی تراغلی و او حال تای کلی والو تا ده خپلو پلانونو پا اڑا وویل چه غواری دیوی مرستندوی طولنی پا ملاتر کلی والو تا خدمت وکری. کلی والو هم شیر زمان تا دی همکاری وعده ورکړه. تربیامو پا لوی خدای سپارم، روختیامو پا برخه.
د هیلو وړانګه رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
د هیلو وړانګه ستاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي، په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي. د هیلو وړانګه هغه راډیوي ډرامه ده چې د تفریح او خوښۍ ترڅنګ تاسو ته ګټور پیغامونه هم درکوي. دغه راډیوي ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.